ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي واشنګټن د چین، روسیا او ایران له لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی، خو د افراطي ډلو ګواښونه یې هم له پامه نه دي غورځولي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نومندانو کمپاینونه ختمیږي. او د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګونې برید اصلي طرحه یې وژلې دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایاند نصرت رحیمی نن رسنیو ته په واسطول سوي پیغام کې وویل
له بده مرغه زموږ یو اتل، یو قهرمان، جبار قهرمان په دغه توریستي پیښه کې چې نن سهار په هلمند ولایت کې 8:30 رامنځته شوې ده، دی د خپلو درېو همکارانو سره شهید شوی دی په دغه پیښه کې. او و نفر د همکاران نور هم ټپیان دي. د پیښې په تړاو درې تنه مزنونین امنیتي ځواکونه نیولې. پیښه ته څېړنې لاندې ده چې څنګه رامنځته شوې ده.
تر دې وړاندې د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قهرمان نن سهار په لشکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې چاودنه وسوه. د هلمند د پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودیدونکي مواد د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې ځای پر ځای سوي وو. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. له ارګ څخه په یوې اعلامې کې افغان ولسمشر دا پیښه په کلکه غندلې او د کار یې د هېواد د دښمنانو کار بللی دی. په اعلامې کې ولسمشر د دې چاودنې په اړه د هر اړخیزې څېړنې او د عاملینو په سزا رسولو سپارښتنه کړې ده. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو اپراتیفي قمندان پاته سوی دی. د ولسي جرګې انتخابات د رواني شنبه پر ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې 12 بجو څخه د ولسي جرګې د نومندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر وایان سید حفیظ الله هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځشنبه او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې 12 بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مند یم چې د مطابق د قانون په سلمیتری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزانیت لپاره پر شپږمه نیټه پیل سوې او د همدې میاشتې پر 15مه پای ته ورسېږي چې د موده نن شپه پای ته رسېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې لا هم احتمال شته په راتلونکو دوو ورځو کې هغه کاندیدان چې پر شرایطو برابر نه دي له لسته حذف شي. خو د انتخاباتو خپلواک سن بیا وای ټول چمتووالی نیول سوی دی او داسې اقدامات د پروسې ته زیان رسولی سي او عامه ذهنیتونه خرابوالی سي. تکه سوی د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سي. زموږ اخلاصه د ریډیو ری پاکستانی چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وتړول سو. عمران د استیناف غوښتنه کړې وه خو چارواکي غوښتنه رد کړې وه. د عمران د اعدام پر وخت 9 کلنې ماشومې زینب پلار هم حضور درلود. پر زینب د جنوري په میاشت کې د عمران لخوا جنسي تیری وسو او بیا وژل سوې وه. د زینب پلار وایي خوشاله سو چې د لور قاتل یې په سزا ورسېد. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز شهر د مرګونی برید اصلي طرحې وژلې دی. سپای پاسداران په یوه بیان کې ویلي چې ابودهاب په نوم یو کس چې د داعش ډلې قمندان و او د اهواز د برید اصلي طرح و د سه شنبې په ورځ له درېو نورو کسانو سره یو ځای د عراق په شمال ختیځ کې وژل سوی دی. د ایران په اهواز شهر کې تېره میاشت لږ تر لږه 50 کسانو چې پوځي دریشۍ یې په تن کې وې په یو پوځي پرېډ برید وکړ او 40 کسان یې ووژل. داعش اسلامي دولت ډلې او د ایران په خوزستان کې د عربو جلاغشتون کې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د ایران قضایه قوې ویلي چې له 11 پوځیانو هم د برید د مخنیوي په برخه کې د غفلت په خاطر پښتني روانې دي. او د امریکا د مالی وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا دا تازه څرګندونې چې د سه شنبې په ورځ اعلان سوې پر شاوخوا 40 هغو شرکتونو او مالي ادارو لګول سوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د پکتیا اوسیدونکي بیا وایي دیني عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي.
علماو نه موږ هیله کوو چې دوی په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي ترڅو په انتخاباتو کې برخه واخلي.
قبل چاپی خبرونه هم د انتخاباتو موضوع ته ډیر پام اړولې دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي واشنگتن د چین، روسیا او ایران د لوري تهدیدونو ته ډیر پام کړی خو د افراطي ډلو ګواښونه هم له پامه نه دي غورځولي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پینځه ته په صافه او وازی اوري د لشي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په امرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوې غونډه کې دغه راز وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. دو ورځې وروسته د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په دې غونډه کې رسنیو ته د خپل چمتووالي پر نورو اړخونو هم رڼا واچوله. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم هلته و، همدا شېبه د کابل را سره وصل دی. افغان صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه وویل؟
مرسیب د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسمي لمسیون سره د کمیسیون د رهبری د همغږي وروستۍ غونډه درلودله. د دغه کمیسیون منشي او ویان صدر عبدالله هاشمي د خبرو په پیل کې وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته چمتووالی په بشپړه معنا بشپړ شوی ده او شاوخوا څه باندې 400,000 کورنۍ همدارنګه 122 بهرنی ناظران چې د شفارسو بهرنیو بنسټونو څخه دي چې کوه کې استرالیا، اروپایي اتحادیه، دنمارک، ناروې او شمېر نور هېوادونه دي. دغه انتخابات به وڅاري او همدارنګه 1,500,000 کارکوونکي چې انتخاباتو دي دغه هم روزل شوي چې زیاتره معلمین دي، ښوونکي دي، سرمعلمین دي او د هغو مکتبونو کې چې هلته انتخابات کېږي د هغه اړوند دي. د همدارنګه وویل چې بشپړ امنیتي چمتووالی هم نیول شوی چې زر امنیتي سرتېري انتخاباتو په مرکزونو کې محلونو کې ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه 10,000 ښځې چې د تلاشۍ لپاره ځانګړې شوي دوی هم روزنه لیدلې ده. دوی چې په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. همدارنګه د دغه کمیسیون مرستیالې وینې بادبسي وو چې امنیتي ستونزې وي خو کوم څه چې ځینې خلکو ته تبلیغ کې عمره هم نه دي دغه انتخاباتو په کتو کې ترسره کړي. د استاد حفظالله هاشمي چې د کمیسیون منشي او ویان هم د وایي چې ځینې کسانو مافي کړی شته چې ګمان کېږي دا چې اوازې خپرې او تبلیغات کوي تر څو چې دا پروسه تکمیل کړه. سید اسدالله هاشمی وویل چې دوی بشپړ چمتووالی نیولی دی. همدارنګه له رسنیو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو او کمیشنرانو له کاندیدانو وغوښتل چې د سکوت دوره د اوسپان په وړاندې سره د بارامې سرته ورسوي او خپل انتخاباتي مرکزونو سره شاوخوا په سلمیتي کې کوم کمپین چې کوم اکشن لګېدلي دي دا په بشپړه توګه لرې کړي تر څو پورې خلک په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونو زره کورنۍ او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي. دغه راز د کمیسیون چارواکو نن وویل چې شاوخوا شپږ شپېته زره امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. له دې مخکې د شاوخوا لور 5000 امنیتی ځواکونو خبره شوې و. دوه ورځې وروسته هم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. له نن شپې 12 بجو څخه هم د سکوت دوره پیلېږي او د انتخاباتو کاندیدان نشي کولای چې نور کمپاینونه وکړي. دوه ورځې یعنی پنځشنبه او جمعه د سکوت دوره ده. د شنبه په ورځ د راتلونکي شنبه په ورځ هم د انتخاباتو ورځ ده. خو دغه انتخاباتو ته خلک یو څه د امنیتي پلاوه اندېښمن دي. لکه څنګه چې نن مو واورېدل د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندید عبدالجبار قهرمان نن په هلمند کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل ښاغلی قهرمان نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په لښکرګاه ښار کې په خپل دفتر کې غونډه درلوده چې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو او نور کسان هم سخت ټپیان شول. د هلمند پولیسو یوې سرچینې بیا ویلي چې چاودېدونکي مواد جبار قهرمان په څوکۍ کې ځای په ځای شوي وي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. عبدالجبار قهرمان په ولسي جرګه کې د هلمند استازی او په هلمند کې د افغان پوځیانو پراتفي قمندان پاتې شوی دی. د انتخاباتو په تړاو شخړو کې د تیرې شنبه په ورځ دغه راز د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې هم د یوې ښځینه کاندیدې د کمپاین پر غونډې حمله وشوه. لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شول. د ولسي جرګې انتخابات د روان شنبه په ورځ ترسره کیږي. د کمپاینونو پر مهال په چاودنو او بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 10 کاندیدان او ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې وویل چې د عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولې دي. بیا هم هڅه کوو چې له هلمند له خپل خبریاله په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل د کسانو د ټپیانو حالت ډیر خطرناک دی. خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د پکتیا اوسیدونکو وایي دینی عالمان کولای شي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندو د خبره ازادي راډیو ته وکړه او هغوی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د انتخاباتو پر د کاندیدانو پر کمپاینونو حمله زیاتې شوې دي. دغه راز وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال اصل ززای رپورټ لري.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لا ګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په هکله اندېښنې راپارېدلي. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنور اندو ازادي راډیو ته وویل
دولما کولای شي اسلام له نظر د رای اهمیت او یاغي بده باندې پوهی ک ان شاء الله ته د علماء په دې کې په خیر ډول سره کارکردګي وګړي. د یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 15% خپل رای استعمال کړي او د اینده لپاره مونږ یو شفاف او خو پارلمان ولرو.
دا چې علماء هغه خلک د سیسمه خلک باور پکې نه علماء او مونږ هله کو چې دې برخه کې ول سره همکاري وکړي او ول سره تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوخي او نومان پارلمان ولیک
او د منبر لارې ځکه خلک په منبر خبره ډیر زر اوري او ډیر زر بیا عمل پکوي منبر لارې په ټول وګړو انتخابات واسوي تر څو انتخابات سي د رای مرکزو ته رای واچوي
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کیدو ډاډ ورکوي د پکتیا امنی قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي دوی هم په خپلو بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي اصیل زازای ازادي راډیو پکتیا
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو
نجه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک د لاري لخلاصېدو سره پاکستان ته د هیواد له جنوبي زون د میوو صادرات بیرته پیل شول د افغانستان د متشبثینو د بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لاري د بندېدو له امله په کندهار ښار کې د بیلابیلو وارداتي توکو بیې لوړې شوې وې بامیانو کې د زعفرانو لمړنۍ ځنګړې نندرتون جوړ شو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر باندې کې ویلي چې د غنندرتون د بامیانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او د بند امیر د زعفرانو شرکت په نوښت په سړو سیمو کې د زعفرانو د تولید د نوې ټکنالوژۍ تر پیژندنې وروسته جوړ شو په دې نندرتون کې د بامیاني بزګرو تولیدي محصولات د زعفرانو د وچولو لړۍ د زعفرانو د بسته‌بندۍ لارې چارې او د دغو محصولاتو د بازار موندنې لړۍ نندرتون ته خدل شوی په خبر پانه کې راغلی چې سکل د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بامیانو کې بزګرانو ته 2.6 ټنه د زعفرانو پیاز او کرنیزي بسې په واکې ورکړل چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې 15 کیلوګرامه به کیفیت زعفران تولید شوی پر کرکیلې سربېره به سکل زعفران کرن له 50 تر 100 زره افغانۍ اوایت ترلاسه کړي نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د سنیو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1.3 افغانۍ د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1.4 افغانۍ د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2.6 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1.6 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 8.50 او یو لیټر ډیزل هم په 8.50 افغانۍ پلورل کیږي او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ یو روپۍ یورو 8 افغانۍ او یو پوله یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1560 افغانۍ
ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شي او اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو د امریکا د ټولو قواوو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې واشنگټن ډېر پام د چین روسیا او ایران له لوري زیاتېدونکي تهدید ته اړولی خو د افراطي ډلو له لوري ګواښ هم له پامه نه دی غورځولی ډانفورد د نړۍ د 80 هېوادونو د لوی درستیزانو په کنفرانس کې پرون په واشنگټن کې دا څرګندونې وکړې فرشته جلالزه دا موضوع کړل ته په سټډیو کې را سره ده فرشته جان که ووایې جنرال جوزف ډانفورد په ځانګړي ډول له کومو افراطي ډلو نوم واخیست چې د هغه په باور د امریکا او نړۍ امنیت لا هم جدي تهدید دی
ډانفورد نوري صاحب پرون د دوو ډلو نوم چې اخیستی هغه په افغانستان کې هم فعالیت لري القاعده او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش یادونه یې کړې ده جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې په داسې حال کې چې ډېر تمرکز نړیوالو پر هغو تهدیدونو کړی چې د چین ایران او روسیې له لورې ورته متوجه دي پر القاعده او داعش د پوځي فشار کمېدل به که په هره بڼه وي هغوی ته موقع ورکړي چې بیا ځانونه سم کړي او بیا ولاړ شي ډانفورد اشاره کړې چې په افغانستان عراق او سوریه کې کې د دې ډلو د نفوذ له محدودیدو سره په غربي هیوادونو کې تروریستي حمله هم کمې شوې دي. خو هغه ویلي چې داسې سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دې ډلو سره یې د وسلوالو د یوځای کېدو زمینه برابروله لا نه دي بدل شوي، او دا ډلې د جګړې په ډګر کې کماتې دي، له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه کار اخلي او په ډېرو پټو سیمو کې یا له لرې پرتو سیمو څخه د خپلو موقعیتونو د حملو د تنظیم او د وګړو د استخدام کار کوي.
آیا جنرال دانفورد کوم وړاندیز هم درلود چې څه ډول د افراطي ډلو خطر له پامه ونه غورول شي او په عین حال کې د چین، روسیې یا ایران له لوري تهدید ته هم پام وشي؟
نوري صاحب د وړاندیزونو چې کړي په دریو یې ویشلای سو تقریبا. جنرال دانفورد ویل چې هغه سیاسي او ټولنیز شرایط باید تغیر وکړي چې د افراطي ډلې لکه القاعده او داعش استفاده ورڅخه کوي او خلک راجذبوي. د امریکا د لوړ رتبه جنرال ویل چې د هغو بنیادي شرایطو د برابرولو لپاره چې افراطیت ته لاره هواره کړي ډیر کم کار سوی. تو هم هغه ویل چې حکومتونه باید په خپلو کې د همکاري له لارې پوځي، استخباراتي او د قانون د حاکمیت فعالیتونه پیاوړي کړي او په خپلو کې باید همکاري وکړي تر څو له تروریزم سره مبارزه اغیزمنه سي. په څنګ کې باید د سایبر سپیس یا مجازي فضا یا انټرنیټ ته د تروریستانو لاس بند کړي څو هغوی د وسلوالو د استخدام او د حملو د تنظیم او ترسره کولو لپاره کار ورڅخه وانخلي. جوزف دانفورد یو بل مسلې ته اشاره وکړه. هغه وویل چې له هغو زیات شمېر بهرنیو جنګیالیو سره چې د داعش په ملاتړ کې جنګېدل او یوازې په سوریه کې د امریکا د متحدو ایالاتو ځواکونو لاسته ورغلي باید هیوادونه مرسته وکړي. دانفورد وویل چې دا کسان په راتلونکي کې په خطر بدلیدلای سي. هغه وویل چې یوازې په سوریه کې د څلوېښتو هیوادونو تقریبا اوه سوه بندیان شته چې په داعش په لیکو کې جنګېدل او په سوریه کې د امریکا متحدانو نیولي دي. هغه وویل چې کم شمېر هغه کسان چې له داعش سره جنګېدل او نیول سوي دي خپلو هیوادونو ته سپارل سوي. دانفورد پرون په واشنگټن کې وویل چې په کوم کنفرانس کې چې پرون د اتیا او هیوادونو د دفاع وزیرانو ګډون کړی و د هغوی څخه ډیرو کمو کسانو دې ته تعهد کړی دی چې مرسته به کوي او ډیر کم شمېر هغه بندیان چې نیول سوي دي خپلو اصلي ټاټوبو ته استول شوي.
په مشخص ډول دغه کنفرانس تاسو یادونه وکړله چې د نړۍ ډېر پوځي مشران هم ورغلي وو، پکې په کومو موضوعاتو څرخېده؟
نوري صاحب تاسو ته معلومه ده چې واشنگټن او غربي دولتونه سږ کال ډېر د روسیې د خصمانه پالیسیو د پراختیا له امله د چین د پوځي پراختیا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او همدارس په منځني ختیځ کې په روان بحران کې د ایران د لاس درلودو مسلې ته په اندېښنه کې ده او توجه ورته کړې ده. نو په واشنگټن کې پرون د کنفرانس هدف هم دا و چې پر هغو نورو ستونزو او امنیتي تهدیدونو باندې خبرې وشي چې نړیوالو په سږ کال کې له پامه غورځولي دي. بیا هم یادونه کوم چې د کنفرانس ته د امریکا د دفاع وزیر هم وینا وکړه. د خبرو جزئیات په بل خبرونه کې وایي.
بلې، ډېره مننه فرشته جلال زیبا.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه، او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوو چې پر د انتخاباتو پر موضوع ډیر لیکنه خبری کړی دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه مقالې او تبصرې خبری کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسی جرګې د راتلونکو نوماندانو په اړه د یو مدني بنسټ تر سره کړې سروې خپره کړې. په سروې کې ویل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي 60% نوماندان په پارلمان کې د خپلو دندو په اړه معلومات نه لري. د سرمقالې لیکوال دغه سروې ته په کتو باور لري چې راتلونکي پارلمان به له اوسني په لسهاو ځله خراب او بیکاره وي. په سرمقاله کې وړاندې د نوماندانو له لوري بېدرېغه لګښتونو ته هم اشاره شوي او پکې راغلي چې تر ټولو لوی اندېښنه په کمپاینونو کې د نوماندانو له لوري د ډېرو زیاتو لګښتونو کول دي چې تر شا ډېرې کیسې لري. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د پیسو په زور تر پارلمانه رسېدلی وکیل به د ولس او ملت ګټو ته څومره ژمن وي. د سرمقالې په پای کې له خلکو غوښتنه شوې چې باید خپلې رای ونه پلوري، بلکې د خپل ضمیر په حکم داسې چاته ورکړي چې د یو سرلوړي افغانستان ارمانونه ورپورې غوټه کیدای شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې خالي پارلمان او د نوماندانو ګڼ شعارونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې په دې کې شک نشته چې تبلیغات او کمپاینونه د نوماندانو حق دی، خو هغه کسان چې اوس مهال برحاله وکیلان دي له نورو سره توپیر لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوسني برحاله وکیلان چې امتیازات هم اخلي د خپلو کمپاینونو له امله ولسي جرګې ته لار ته نه ځي او د نصاب د نه پوره کېدو له امله د دوی ورځنۍ اجنډا له ځنډ سره مخ ده. د سرمقالې لیکوال باور لري چې خلک به په داسې نوماندانو هیڅ کله باور ونه کړي چې په تیره دوره کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او اوس یو وار بیا هڅه کوي چې په درواغجنو ژمنو او شعارونو خلکو ته فریب ورکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه د حکومت او ولس مسؤلیتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې انتخابات له ټولو نیمګړتیاو سره د افغانانو لپاره د خپلو استازو د غوروي ښه فرصت دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که هر څومره ډیر خلک په دې پروسه کې برخه واخلي په هماغه اندازه د دې ملي بهیر مشروعیت زیاتیږي. د سرمقالې لیکوال له خلکو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکونې تر څنګ باید یو ښه څارونکی هم واوسي او هیچا ته په انتخاباتو کې د درغلۍ اجازه ورنه کړي. د سرمقالې په پای کې له حکومت غوښتنه شوې چې باید د انتخاباتو په ورځ د خلکو امنیت وساتي، ځکه د سرمقالې لیکونکي په خبره په دې ورځ د امنیتي ځواکونو یوه وړه بېغوري او تېروتنه هم د یوې سترې فاجعې لامل کېدای شي.
فرانس پرس خبری آژانس هم په یو راپور کې د څو تنو افغانانو چې مختلف شغلونه لري نظرونه په دې اړه راخیستي چې ولې د دوی رایې مهمې دي. د فرانس پرس آژانس په وینا د پوهنتون له محصلینو نیولې د کور تر میرمنو پورې وایي له خطرونو سره سره غواړي د راتلونکي شنبې په د ورځې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیون وګړو نوملیکنه کړې، خو ښایي ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ نه شي، ځکه له یوې خوا امنیتي ګواښونه موجود دي او بل د داسې انګیرنې هم شته چې ښایي د دغو انتخاباتو کې بیا درغلي وشي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. امید شریفی چې هنرمند دی وایي پارلماني انتخاباتو ته هیله مند دی چې زاړه غړي به له ولسي جرګې ووځي او نوي به ورداخل شي. 2 کلن شریفی چې د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي غواړي وویني چې په راتلونکي ولسي جرګه کې د سیاستوالو نوی نسل د زړو ځای ونیسي. شریفی چې په کابل کې پر سړکونو د انځورګرۍ د یوې ډلې ماسس همکار هم دی، د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د زیات شمیر ځوانو او له لوړو زده کړو څخه برخمنو کاندیدانو څخه په الهام غواړي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی وایي امنیت ته اندېښنه لري، خو د ده په باور د ډیموکراسۍ لپاره باید تاوان وګالو. فاطمه صدیقی د کور میرمنه ده چې د لومړي ځل لپاره غواړي په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا وایي له رای ورکولو یې هدف دا دی چې جنایتکاران، غله او فاسد کسان راتلونکي ولسي جرګې ته ننه نوزي. 55 کلنه صدیقی او د هغې د کورنۍ 8 غړي په پام کې لري چې په مزار شریف کې د ورته صفاتو لرونکي کاندید ملاتړ وکړي. صدیقی وایي له بېوزلۍ او ناامنۍ نور ستړي شوي دي. نوموړې هیله منه ده چې نوې ولسي جرګه به یو ښه او له ښو خلکو ډک یو ځای وي. شیرین آغا کلال یا د خټینو لوښو جوړوونکی دی. نوموړی وایي غواړي 10 اولادونه په یوه سوله ییز افغانستان کې را لوی شي، او که د ده مړینه له دې کار سره مرسته کولی شي خپلې قربانۍ ته حاضر دی. 45 کلن شیرین آغا چې په جلال آباد ښار کې لوښي جوړوي او د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي، غواړي د یوه ښه مسلمان او صادق کس ملاتړ وکړي. دی وایي غواړي چې نوې ولسي جرګه د اقتصاد، پوهنې او امنیت په برخو کې اساسي تغییرات راوړي چې په وینا یې ماشومان مو وکولی شي په سوله کې ژوند وکړي. شیرین آغا زیاتوي که د ده په رایه دغه بدلونونه راوستل کیدای شي، حاضر دی چې هر ډول خطر په ځان ومني، که مړ کېږي هم رایه به ورکوي. زهره فرامرز د پوهنتون محصله ده. دا چې د انګلیسي ادبیاتو زده کړې کوي وایي د وجیبې او د مسؤلیت احساس له مخې په انتخاباتو کې ګډون کوي، خو امنیت ته هم یو څه اندېښنه لري. د فرامرز د رایې ورکولو مرکز د کابل په هغه سیمه کې دی چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي. د هغې سیمې چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پکې په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. 21 کلن فرامرز وایي دا مهمه ده چې رایه ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د ټولنې غږ په ولسي جرګې کې واورېدل شي. د دې په وینا که موږ دا کار ونه کړو، نور کسان به داسې کاندیدان راته غوره کړي چې هغوی به زموږ پښنه وي. غلام فاروق عادل عامه خدمتګار دی. دی هیله مند دی چې د مخکنیو 2 انتخاباتو په نسبت چې نتیجې د مایوسۍ وړ وي، دا دریم ځلی د شنبې د ورځې انتخابات به ښه او زموږ په خیر وي. 29 کلن عادل چې د هرات ښار استوګندی غواړي یو صادق کاندید ته رایه ورکړي چې افغانستان د سولې لور ته بوزي. دی وایي هیله مند دی چې نوې ولسي جرګه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو جامع پلان ترتیب کړي. عادل وایي غواړي د داسې بدلونونو شاهد واوسي چې زوی یې یو ښه راتلونکی ولري. عبدالکریم چې متقاعد دی په دې باور دی چې رایه ورکول د مسلمانو سړو او ښځو اسلامي وجیبه ده. 50 کلن عبدالکریم چې د کابل اوسیدونکی دی او په خپل ژوند کې د 2م ځل لپاره رایه کاروي وایي ټول باید په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړي. دی له نوې ولسی جرګې څخه هم د دې تمه کوي چې د هیواد او د خلکو لپاره خدمت وکړي او د بېوزلو کسانو لپاره شغلونه ایجاد کړي. عبدالکریم وایي د افغانستان لپاره رای ورکو او تمه کوو چې د ولسی جرګې راتلونکي غړي مو هم د هیواد د ښېګڼې لپاره پریکنده پریکړې وکړي. دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د غرمې دولس نیمې بجې شوې. پاتې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره نومان عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي نن رسنیو ته وویل چې ښاغلی قهرمان نن سهار په خپل دفتر کې د چاودنې له کبله له خپلو درېو ملګرو سره وژل سوی او اووه تنه په دې پېښه کې ټپیان دي. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوه ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي. د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د میزان یتلی پر شپږمه نیټه پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار یې د ماشومانو یو جنسي بریدګر او قاتل اعدام کړ. محمد عمران نن سهار وختي په لاهور ښار کې په دار وځړول شو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو اعلان وکړ چې د اهواز ښار د مرګونی برید اصلي طرح یې نیولی دی. د ایران په اهواز ښار کې تیره میاشت لږ تر لږه 50 کسانو چې پوځي دریشي یې پتنګ کې وي په یو پوځي پرېد برید وکړ او 40 کسان یې ووژل. او ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د بشپړې ستراتیژیکې همکارۍ یو تړون لاسلیک کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د اجرایه رئیس د وینا په اړه راپور لرو. د پرګاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 2 جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاکه شوه. د هرات ولایت د امنیه قومندانې بیان عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د نشي موادو د کښتونو اړولو په لړ کې د انجیل ولسوالۍ پولیسو 2 جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاکه کړه. د یادونې وړ ده چې په هرات ولایت کې د بنګو اړولو لړۍ پیل شوې او تر دې مهاله 2 جری بزمکه د بنګو لکښت څخه پاکې شوې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو تر 600 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانې له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتلې 3 کیلوګرام چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتلې 315 کیلوګرام چرس په یو لارې کې له مومندرې ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونه وړ ده چې تورن کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرام نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. ښاغلی یادګاری زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 253 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول او په دې تورې 80 کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي 10 کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لنشي مواد سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا دیش کسان چې د نشي مواد د قاچاق په 19 پیخو کې نیول شوی لدوی سره 4.5 کیلوګرام هیروئین، شپږ بیا کیلوګرام تریاک، 4 کیلوګرام چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لسوی غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او ترکیې ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه په هیوادونو انتقاد کړی چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
که نشه مواد سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې متاجن لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پراګنده کردنش کی مشکل بیشتر برمن
متاجن چې تل سره تتسیوی نو هم خلکو ته ډیر ستونزه را پیدا کړی دی.
په متاجنو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځای نه کې اوسې کې په ډیرانو نه کې اوسې کې په خیرن وبو کې اوسې کې شاخي وبو کې ماشیشته ساري امراض غیزی کېشته.
بشیر وایي چې په خوا یې کار کاوه او کافی ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نه اوس کار نسي کولی او تش لاس پاتې دی.
ځوانان چې مېلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسي، که کښېنه دواله وی دانه شوي دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل، ځینې ګاونډي هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي، او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېره برخه له همدې نشي موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل، تر دې مهاله له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
یک چالش بزرگ است
که نشه مواد سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده. هغه مهال بریالی کیدای شو چې تر خپل منځ ګډ همکاري ولرو، نه دا چې یو بل ملامت کړو. ما د زینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشه مواد سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه
کیږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي، ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې، افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د سیمو هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشي موادو په راکمولو کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د UNODC ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرنس ته وویل، د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
ډیری هغه عواید چې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشئی موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. د نشئی موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشئی موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمه ییز ستراتیژي طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړ شي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي مین جاوید احمد قایم وایي چې د دې ستراتیژي عملی کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملی کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې د سیمې ستراتیژي په اړه راپور اوروه و موردل چې ډاکټر عبدالله عبدالله پر گاونډي هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس مو په کابل کې د موتاجینو له حاله خبرو. د کابل له ځینو سیمو په چیر بیا پولیس وختا څخه د موتاجینو شړل کابل شاریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شار ځینې اوسیدونکي وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه د موتاجینو تر شړلو وروسته موتاجین د خلکو د اوسیدو سیمو ته تللي او هلته نشې کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیسو وختا سیمې څخه د موتاجونو په شړلو سره د نشئی موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
پولیسو وختا چې د موتاجینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د موتاجینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوې چې د موتاجینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 موتاجین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو وخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د موتاجینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمن
موتاجین چې تل سره تت سیوی نو عام خلکو ته ډېر ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې موتاجین سره یو ځای ول، ټول خلک په دې پوهېدل چې هلته نشان اوسېږي، خو اوس یې سره تت سیوی نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یو ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
امیار جمعواري بکنن.
بیرون راندن معتادین از دقه پولیس وخته بود.
له پولیس وخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونه او د استوګنی ځایونه تولاسي
یا اماکنی کې به حساب مناطق مسکونی اصل پر آوردن.
خو د کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشئی موادو د قاچاقونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسو وخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاقونکو ټول پلانونه شنډ شول.
تر پولیسوخته لاندې او په کابل سیند کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبري کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشئی موادو مافیا د نشئی موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل ښاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوند ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کیږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر بریس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کیږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لښتو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع انتانات دلته شته دي، جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کیږي؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسیتامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او دې شیانو په نوم، نو دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لارې دغه مواد چې اخته په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالی او غینه بل ته انتقالیږي، په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي دته موږ کیموسس وی، د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقي مواد وي اخلي، هغه کاهش د وینې سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو تورواله د پوستکي منځ چې بالاخره د پوستکي لاندې هغه کوم واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي، او غینه غوښه وډوکي ته بالاخره دغه ساحه د عضوي د منځه تلو سبب ګرځي. یا دا چې باعث یو پړسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاصه کلمه نه لرو، نو هغه هم خپله یو عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګاري، هغه ځایان چې وګارول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم دوی یو یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغۍ کې کومې ساري ناروغۍ دي؟
دغه میکروبي ناروغۍ چې دي، دغه مجموع کې ساري دي چې دا به په څو مختلفو ډولو ویشل کیږي. مثلا جلدی او ناروغۍ د پیودرمی په نوم یا مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي د غزینه اخلي، هغه خیرنځینه، او هغه انتقالی به خپل ښځې او اولاد او بالاخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغۍ اکثریت ناروغۍ دغه کمی چې میکروبونه مستقیم د جلد لارې انتقالیږي، هغه ساري دي چې یو انسان بل انسان ته په اسان ډول انتقالیږي. جدی خبره ده د کوم جلدی ناروغۍ، پوستکي ناروغۍ چې داخله ناروغۍ سره ارتباط لري، په عام اصطلاح ورته تور زړی وایي چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي، همدغه د خیرانو پیچکاریو له امله انتقالیږي. ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپله جلدی تظاهرات لري، دغه تکلیف یا پوستکي کې ځینې نښانی لري، او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دي کیږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډېر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه ویسي.
او دا معتادین ولې د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات اخته کیږي؟ علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرنو اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزي کې شته، بل د خپله د پیچکاریو استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنو اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول دی باش کیږي چې معتادین ډېر د جلدی میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین چې د پوستکي ناروغي لري، د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدای چې دوی په جدا یو مرکز کې وي تدوي شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي، او دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي، دوی جامې باید جدا اوسیږي، دوی حتی خوراکي توکي باید جدا اوسیږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي، دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغیو لري چې هغوی د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي، او د دوی جامې مثلا بل مریض ته باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته به واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نورو ته سبب ګرځي.
تاسې معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغۍ اخته نشي؟
متدین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کی احتیاط نه بیل کی دوی باید خپل هغه کم پیچکاری او غسنه چې استعمال هدي اقل هغه باید دو درې متد استعمال نه کی یا متد باید دغه پاک استعمال کی او روس بیا مد کورنۍ ته د تنسیته د مثلا یو متد کی چیرته ورس تیرې د متدین سره یا شپې ورس تیرې او بیرته کور ته راځي د هغوی لباس باید بدل کی د هغوی لباس باید خپل نور اولادون ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په محتاجینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له لخر بړې سحمدي سره د محمد ایاس تر نک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دېرش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه. پولیس کار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، دکان مې درلود. چا ته مې نه دي ویلي چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله د کرزیا ول حکومت و، بیا زه په تاریاک اخته سوم. د تاریاکو څخه بیا بېرته د پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کوم یې. پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی. اوس پنځه دقیقې کار وکړم حوصله نه لرم. درې وارې څلور وارې مې ګرد دکان وسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګرد سره مې شې ته لاس نه دی وړی، بله پر کور ناست یم. د کور گزاره بله ورونه را سره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوو ورونه یو. خو مقصد مش خپل ځان ته خپل اور راچول دي. بس چې نشو ته مخه کوم کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظره ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنګ را سره کوي. چې په دې کې راشي یو سړی بیا نسي کولی چې د جېسه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانې کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سنډوال پته کړی دی، قریبې راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه دغه سپتالو کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو. که کښېننډواله وایي دا نشه یې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار څ خپل کار خپل وکړه. انډوال خو لاندوال دلته کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کوله، په نو دلته په نشه کول. دلته چې بخښېنستلم، یا به جنایان و یا به عسکر و، چې دا دورې به سورته وبدرېدل چې زه ولاړ څه د جزای تلاشي داسې هسې پرې چې به مې د دا ځانه سره ویلي ما چې په دې نشه نه یخته دی څوک دی چې تا ته درېږم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي، خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پو ډېرې سوی یې. سید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سید ولي او څنګه په پوډورو معتاد سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقي خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
وای زمې کړې څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څه کولو ځای دی؟ زه ستاسو له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
ته ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسو له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
والی نا پارکون چمنون او گلان یواز استا زودی
پارکون از موگ استاس ٹولو دی خود داسی کارونو لپارا ندی
والی مکنگل گوشلی
دا چی تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم دا خلقو وجل دی
موقعی دا جا پخلگی نور پوکو چی موتاد جی
تا دی هوا تا او گورا سڑا استاسی دا دودونو للاسا یواشی با هم نشی که ناستلائی زده تنگی گی
والا خلال ازم آگورا وا کمیشا و خان دیوالانو تا سکو بیا بند تی او نبونی کتابونو و پاک جامی
گورا و رورا یوازی زن نیم تا دی پاک تر آغلو کسانو تا او گورا اکثر و اخپلو پزو تا دسمالون نیولی دی چه ستاسی دنو شو بیونو ور نشی
زن زمون بنا جنگی تیجا موا
تا سی هم سبا رخصتی دا کور تا زن چه نا حقل دینو چه انو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازے رازے مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خورے پردہ چوکی کینا الک راشا تو پردہ بل چوکی کینا خورے سنگ شو معائنات نو کڑل
وو مکڑل
تے راکڑا
زایا معائنات ورک
دا دے ڈاکٹر صاحب
دا خو معائنات شو خزوانہ دار تو اچ اس تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چل پانتون پر رخصتی را غلی ما طول بدن می درد کوی نس ناستای لرم بدن می سستای تو گو را ترسترگو می اوخ کی رازی
ڈاکٹر صاحب طولش پای پویشا تیرکنه دیر پا تکلیب دیم خدای بکوی تا بکوی غمی وخرا
حالکا کما نشا خوبا نکوی
نه ڈاکٹر صاحب زمازوی نشا نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا پا طول عمر کی می سگریٹ هم خلیتا ندائی ور وڑائی
دی پوہنتون دلیلی پا اتاق خوبا نشی نوی در سرا
نا ڈاکٹر صاحب زما دا کوٹی ماسیلین یو هم نشی نکوی
عجیبا دا پا دی مایناتو کستا طول نخی نخانه دی پودری دی
چیجی پودری خدای پزل وکن
ڈاکٹر صاحب باورو که چی زی هیچ داول نشی نکوم لابراتوار والا با اشتباه کردی وی
دی پوانتون پا چمن او باغ کی خسوگ نشانه کوی؟
نا ڈاکٹر صاحب زموک پوانتون باغ نلری پوانتون تا نگدی یو پارک دی اکثر ماسلین آل تا دی مطالعه لپارا وردی
آل تا خوبا خلق نشانه کوی؟
چنگه اینه کوی ڈاکٹر صاحب طول پارک لچارسیان و پوداریان و ڈاک دی
سمر وقت کی گی چی دی پارک تا ورزی؟
یار ڈاکٹر صاحب دری کالا کی گی چی هر ورز ورزم
پا کم ورز چی ورنشی ناروغا کی خوبا نه؟
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنګ وی بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوخ کی کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوښوم په هغه پارک کې موتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلی چې ته د هیروینو موتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم
څه شی د هیروینو موتاد
هو خورې د هیروینو موتاد
رشتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شویم
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولې نه که ته وغواړې علاج کیږي
ڈاکٹر صاحب څنګه وکوس
خورې ورختا کېګم علاج کیږي د متادینو د شفاخانه پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بستری کا
اوه خدایا ما خو زوی په تعلیم پښه استولې وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زمړ له وطن ته نشي مواد ورکی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یالایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر